السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته پښتو خبرونه ته خرغلاست خبرونه بیا لا بیلو پاکستانی رسنوی خبر ورکړه چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې نامعلوم وسلوالو وژل دی د پاکستانی رسنوی د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوی پاکستانی رسنوی وایي محمد داوودزی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه کې وو او په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو او هدفي وژنو کې لاس درلود د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي د ویلو ده چې له دې وړاندې هم په خوست پکتیکا ننګرهار او کونړ کې د پاکستانی طالبانو یو شمېر غړي او قومندانان وژل شوي دي د ایران ځینې رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو سلاکار ویلي د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا $150 میلیونه پانګونه کړې ده محمد مهدی جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سلاکار دی ویلي په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کیږي جوانمرد قصاب زیاته کړې د افغان پانګوالو لخوا پر کرنه صنعت او ساختماني چارو پانګونې شوې دي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنګلادیش نه د کرکټ دویمه شل اوریزه سیالي وګټي افغانستان ونه توانید په خپله لومړۍ شل اوریزه مسابقه کې پرون جمعه بنګلادیش ته ماتې ورکړې او بنګلادیش د غلو به په دوه وکټو وګټله د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ تاس ونه ګټو هغه تاس وګټو او موږ ته د بیټنګ دعوت راکړه د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا رستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خې ملګرتیاوي وکي او وې کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي
افغانستان پرون دی اوسل 55 سومند هدف ټاکلې خو بنگلاديش وته وانه ورکل شوی هدف پوره کړی دواړه هیوادونه په خپل دوی ماشل او ریزه سیالي سبا اکشن وکړي افغانستان توانې درې تر دې مخې له بنگلاديش یو ورځنیو یا 50 اوره مسابقه لړۍ وګټي د ایران محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد وکړ چې غواړي په تهران په هندون کې د عراق د حشد شعبي ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني په ایران کې ځینې محصلانو دا پریکړه پر په هندونو له یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړی او ویلي دي چې په هندون کې د حشد شعبي د پوځي ځواکونو حضور نه مني دا اک په ملکی جامو کې وي یا هم پوځي جامو کې د تهران په هندون محصلانو فعالان ویلي دا کار د ایران په هندونو زپل دي د حشد شعبي د خونې روزنې مرسیال حسین موسوی بخاتی 13 اونۍ تهران د سفر پر مهال د تهران په هندون له رئیس او استادانو سره په دې برخه کې د توافق او همکارۍ خبر ورکړه او ویلي و چې د عراق د حشد شعبي پوځیان بعد محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران په هندون ته لیږل کیږي او د روسي یو استخباراتي افسر چې دا کې روسي ته د امریکا سخت برېښنايي تجهیزات او مهمات په قاچاق کې لاس درلود د استونیا لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته سپارل شوې ده پر وادم کونو سچونو کتور دی چې د برېښنايي تجهیزات او مهمات په قاچاق سره په اوکراین کې د روسي له روان جګړې سره مرسته کوله امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوالو پرون جمعه دا خبر ورکړ او اټکل شوې چې پر وادم به په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړی وار حاضر کړي شي عدد سلويخ کلن وادم د 2002 شکال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو لخوا داس وختونه ول شو چې هڅه کوله ل 15 ډول الکترونیکی پرزو سره روسیې ته واوړي څارنوالان وایي ځنې د برېښنايي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې وي تاسو ازادي رادیو ته غوږی استوران د خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي د پاکستان د پاوز لوی درستی ستور لګولای چې د افغانستان خاوره په نورو د بریدونو لپاره کارول کیږي خو ردی پر لپسې څرګندونو د پاکستان هدف څه دی
دا د دې همدې پروژې لپاره لابیګری کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښتر مخ دی پاکستان د ترهګرۍ د ګواښتر مخ دی
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د پیسو د ګامخت لامل ارشوي چې پاتې ملیون اړوند افغانانو مرستې بندې کړي
په ټول هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې دي او د ډبلیو ایچ پی مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې نږدې 28.8 میلیون افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي د افغانستان په اړه د یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو له مهمو به مو هم خبر کړو ملتیا مو کړئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څار مو په خیر د رواني خبری خبرونه دوی منیمي د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیزي خبرونه تانه څنګه تجلا شوې ده خو له هغه وړاندې ځنې مهم راپورونه د پاکستان یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. د پاکستان د پوز لوی درستیز ویلی دی چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې حضور لري او دې موضوع پاکستان اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو په ګډون بیلابیلو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د آزادانه فعالیت تور پورې کړی دی او په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د اماړیکو دفتر آی اس پی آر د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر پرون جمعه د جولای پر 14مه د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال ابرید سوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوال نشته کې نه سرتیری وجل سوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو په نشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وجل دي. د دې برید مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د اماړیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سی دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالې دوته پری نږدي او د 2000 زیږدیس کال د دوه موافقه ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینا بل مهمه مسله ده چې باید حل شي. د پاکستان پوز وای د ژوب چاوني په چیر حمله د زغملون دي او پر وړاندې به مسارخ خبرګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ اپر ضد کاری دوته نه پریږدي. طالبانو په دوه کې د 2020 زیږدیس کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې و چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنی غورزان غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې دیورین کرشي ته په چیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز تور پورې کړی دی چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. له دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په ګډون بیلابیلو پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې کړي خو جنرال عاصم منیر بیا پرون د خبرې په کوټه کې وکړي. تر دې سفر وروسته د پاکستان د پوز خبر پاڼه په پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلړو ادعا هم وشوه او دا هم پکې ولیکل شوی چې دا مهمه مسله ده چې باید حل شي. خو زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر او په امریکا کې په هنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې لاغنه پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوز دا تون بیان څه پیغام لري.
ګورې که چیرې بحث دا وایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې ګواښ احساسوي نو پاکستان د طالبان سره مستقیم مخامخ خبرې کولای شوی، بلکې امر یې پر کولای شوی او طالبان د دې خبرو نشي تېرېدلی. دا اوږد بحث دی چې په افغانستان کې کومې ترهګرۍ ډلې دي، د کومو هیوادونو یا چا دپاره ګواښ دي او د چا دخوا تمویلېږي. دا یو اوږد بحث دی، لکن په ټوله کې د پاکستان دپاره د افغانستان د خاورې هیڅ ګواښ نشته. دا چې دغه ډول څرګندونې په خبر پاڼې د لارې یا په نړیوالو سټیجونو یې کوي، دا د همدې پروژې دپاره لابیګي کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی، پاکستان ته خطر دی او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو سره همغږه دی. حال دا چې مسله برعکس ده.
کله چې د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي دغه ډول تورونه لګوي، دا حالته پرمیشتو افغان کډوالو څاغیز کوي. په ورستوي کې پر دغو کډوالو هسې هم فشارونه راوستل سوي.
یو شی خورا ډیر ښکارا دی، هغه ملګری ملتونه هم په دې پوهیږي، د یونیسیان اداره په دې خورا ښه پوهیږي، یونما په دې خبره ده، نړۍ په دې خبره ده، رسنۍ په دې خبرې دي. کوم افغانان چې په پاکستان کې میشت دي، په ځانګړې توګه چې دغه ارقام خورا ډیر څه د 15 اگست 2020 را په دې خوا، دا هماغه کسان چې طالبانو څخه ویره لري، دا هماغه کسان چې طالبانو سره نشي وشدلی، دا هماغه کسان چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نشي کولی. نو د طالب د واکمنۍ لاندې افغانستان څخه پاکستان مثلا د تمثيلي ګواښم احساسي، نو دا خو په دې افغانان پورې اصلا اړه نه لري. البته دغه افغانان تر فشار لاندې راوستل تل د پاکستان د پاره د نورو امتیازاتو لارې پرانستې ده. ټوله کې دا هم د پیسو د ترلاسه کولو یو بل پروژه چې په معنی باندې فشار وارد کړ او بیا د فشار د کمولو د پاره امتیازات ترلاسه کړ.
د پاکستانی چارواکو د دغه سي سرګندونو په باب پر افغانستان د واکمنو طالبانو عکس العمل ولی هغه سي چې د خلکو تمه وي تون نوي
د افغانستان واکمن نه لري. طالب ته د افغانستان د واکمن نوم ورکول غیر منصفانه ده، ځکه چې طالب خپل دویم پاکستانی دی او دا د په وار وار ویلي دی او دا پاکستانی هم په وار وار ویلي دی. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دی چې د ډیری طالبان نومونه اخیستي چې هغه پاکستان ته دومره وفادار دی لکه یو ډیر وفادار پاکستانی. او طالب چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان د دویم کور دی او د دې څخه منندوی کړی ده. نن هله په طالب چارواکو یا طالب مشرانو کورنۍ کاروبار هر څه په پاکستان کې دي، نو څنګه یو څوک هغه څوک چې د یو چا د لاس آله وي، ابزار وي، حتی د غلامۍ تر کچه پورې د یغه د پاره کار کوي، نو غلام بازار ته څنګه ویلی شي چې زه ستا په وړاندې باندې دغه دریز نیسمه؟ موږ ولیدل چې په وار وار باندې افغانستان خاوره باندې هوایی یرغل وسو د پاکستان لوري، تجاوز وسو. یو ځل د طالبانو په نوم د دفاع وزیر دا ویل کې بیا ځل داسې کیږي د خوست د پیښې وروسته نو عکس العمل وشي، دغه نو څه داس وای نور وسو چیرته عکس العمل نو دا امکان لري چې غلام د بازار په وړاندې دریز ولري.
د باور غورځنګ مشر او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد چې د پاکستانی چارواکو د هغو څرګندونو په اړه تحلیل کوي چې ویلي د افغانستان خاوره د نورو پر ضد تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د بودیجې کمښت د کونډو او هغو کورنیو ژوند لګواخ سره مخ کړی چې ښځې اداره کوي. د دې ادارې له قوله که اړو کورنیو ته د دوی د خوراکي توکو مرستې دوام ونه کړي، د تیرو کلونو لاسته راوړنې به هم په اوبو لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال نږدې 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې نن سبا لوږه په میلیونونو کسان په ځنګړي ډول کونډې او د کورونو سرپرست شزي ځوروي چې د خپل ماشومانو د مړول وس نه لري. دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې د ملګری ملتونو غنو همکارو ادارو ویلي چې روان میلادي کال د بودیجې لکمړ سره مخامخ دي او د ستونزې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې هم غیزمنې کړې دي. پاونسن کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو د مرستې رسونې محدودیت کندي او هغه کورنۍ اغیزمنې کړي چې د شوز لخوا اداره کیږي.
لوګه په افغانستان کې په میلیونونو خلک ځوروي. په 2023 کال کې په پراخه پیمانه د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکول هغومره مهم دي لکه څنګه چې په 2022 کال کې وو. څکه کمرستې په هغه کچه دوام ونه مومي هغه لا سره ورنه چې تر اوسه مو لرلې له خطر سره به مخ وي. په ټوله هیواد کې کورنۍ خپل ټوله زیرمه ختمه کړې دي او د دبليو ایچ پی مرستې د خورا اړمنو کورنۍ لپاره د ژوند وروستۍ کرخه ده. په ځانګړې توګه د کندو او هغه کورنۍ لپاره چې د ښځو لخوا مشرکي
زهرا چې یو کونډه ده د وو ماشومان سرپرستی ورتر غاړې ده او خواندې مخ کې مړ سوی دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل هر ورځ د شهر په یو څنډه کې د سوال په نیت کښینی.
اولادایم صغیر است بچه کلان 19 ساله پانتون میخوان چای
ماشومان می کوچنی دی مشر زوی می 19 کلان وو په هنتونی وای چې شهید سو میړه می مغزی سکته وکړه او وفات سو. په کور کې بل روزی غټون کې نه لرم. یو زوی می چې 12 کلان دی په شار کې پلاستیکونه پلورل چې اوس په کور کې ناروغ راته پروت دی. زه خپل ګرځم چې کله می 100 افغانۍ پیدا کړې یاد وسو نه مو د شپې دیګ معلوم دی نه د سهار ډوډۍ. یو کال کیږي چې دلته 9 بجې راځم، نه لیور لرم نه خسر څوک نه لرم چې ډوډۍ او اوبه راته راوړي. خپل ګرځم ماشومان می وژي دی او زیات وخت په وژي نس بده کیږي.
ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر په روان 2023 کال کې 9 میلیونه ته نږدې شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی وی په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته د دوی لخوا د خوراکي توکو د مرستو رسولو چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنې سی وی دي.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبليو ایچ پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دي او دې ته اړ کړی و چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلې وي. په افغانستان کې د دبليو اف پی په بیرنۍ توګه یو میلیارډ ډالر ته اړتیا لري ترڅو خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي، ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
په افغانستان کې مخکې هم په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړ وو، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ لا پسې پراخ او بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات سو. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی او د پوهنتونونو له زده کړو هم منع سوي دي. په ګڼو دولتي ادارو کې ښځې له کاره ایستل سوي، دغه راز په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو د کار مخنیوي سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
ور ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما ودا زادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بشری حقوقو یو فعال ملال یوسفزی خبرداري ورکوي چې لکار او زکړو د جنو خزو محرومي دل بعد افغانستان راتلونکي له سقوط سره مخ کړي. موري دا خبرې لسینن سره مرکه کړي. خو به زلمی خلل زاد په یو تازه ټویټ کې په هرات ولایت کې د جنو د زکړو لپاره دی او فرنګي فعال هغوختنه سایل چې د څو طالب چارواکو په حضور کې مطرح کړي و. هغه لیکلي عاقلانه ده چې طالبانو مشر دی وختنه ته پام وکړي.
د بشری حقوقو او ماشومانو د حقوقو یو پیژندل شوی فعال ملالی یوسفزای خبرداري ورکړی ک په افغانستان کې د نجونو او ښځو محرومیت دوام وکړي د دغه وخت راتلونکي به له سقوط سره مخ شي. نو موري چې د زکړو په برخه کې هم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي د پنځشنبه په ورځ لسینن سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان جنو او ښځو حقوقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. ملاله وایي په افغانستان کې د ښځو څنډې ته کول او هغه څه چې دوی یې زغمي کېدای شي جنسیتي اپارتاید ونومول شي. نوموړی د خپلو حقوقو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ښځو د اعتراض ستاینه کوي او وایي د دې وخت را رسیدلی چې د دوی حق واورېدل شي.
think Afghanistan will not have a future.
زه فکر کوم چې افغانستان راتلونکي نه لري کې هغه یعنی طالبان خزل دند لري کړی او تر کورونه محدود کړی کې هغه د نفوس نیمایي د خپل لمړنۍ حقونو چې زده کړی او کار دې محروم کړی افغانستان بل ماین زولار شي. موږ د هغه د حقونو په اړه هیڅ ډول سازش نه کوو. دنجونو او خزو د حقونو ساتل په هر ډول خبرو اترو کې د نه منلو وړ شرط دی.
The rights of girls and women are protected.
اغلی یوسف زیدا هم ویل چې د خزو زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ کلتوري او یا مذهبي دلیل نشته او بل هیڅ کوم اسلامي هیواد د خزو زده کړو مخه نه دی نیولې. تر دې مخکې ملالی یوسف زید جولای پر 12 په نایجیریا کې د ملالی ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د نړۍ له سیاسي مشرانو او خلکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنسیتي اپارتاید پر ضد اعتراض وکړي. د طالبانو له پیاسلی واکمنې دوه وروسته لشپګم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. همدارنګه د لوړو زده کړو دروازې د هغوی پر مخ تړل شوي او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره منع شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو نوي ټویټ کې د هرات ولایت یو فرهنګي فعال د خبرو ستاینه کړې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په شتون کې د نجونو د زده کړو غوښتنه کړې. خاغلی خلیلزاد ولی شاه بهره په هرات ولایت کې د یو شاعر، لیکوال او سیمه ایز مشر په توګه معرفي کړی او لیکلی دی د عقلانه خبره ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده دی د هغه سپارښتنه په پام کې ونیسي. نوموړی د دې وینا ویډیو هم خپره کړې چې په کې خاغلی بهره خپل غوښتنه داسې مطرح کړې.
هر هغه څه چې زموږ دین د نارینه او ښځو د زده کړې لپاره د قران او حدیث په بڼه مشخص کړی دی موږ له اسلامي امارت هغه غواړو. واخلې یو امتحاني دوره په هرات کې د نجونو د ښوونځیو او مدرسو او پوهنتونونو په بیا پرانستلو پرانیزي. د هرات ولایت چې د تاریخ په اوږدو کې یو مذهبي خار دی زه د هرات ولایت په اساسیتوب خبرې کوم. ټول نجونې او ښځې چې په لنډ مهال یې توګه له زده کړو بې برخې شوي له رواني ستونزو سره مخ دي. موږ باید د هرات پیغام تاسو ته ووایو.
ما
ولی شاه د هرات ولایت له مشهور فرهنګیانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د اطلاعاتو فرهنګ د عمومي ریاست د هرات د راډیو تلویزیون د رئیس د تاریخي اثرو د ساتنې د پروګرامونو د مسؤل او په یاد ولایت کې د یو مخکښې ورځپاڼې د مسؤل په توګه دنده ترسره کړې. د طالبان حکومت د نجونو د تعلیم په اړه د ملالۍ یوسفزۍ خبرداری او د ولی شاه بهره غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې دې ته ورته غوښتنو ته پام نه دی کړی او تلې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چوکاټ چې تر اوسه ترې کوم روښانه تفصیل نه دی وړاندې کړی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خبر کړي چې لنډیزی اورو.
برتنوی میل آنلاین خبرونه د نړیوالو ځواکونو د هغو افغان ژباړونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې له هم برتانیا ته نه دی لیکدول شوی. په مطلب کې لولو، په برتانیا کې د کډوالو لپاره د هوټلونو زرګونه خونې تشې ساتل شوی، په داسې حال کې چې د هیواد ته د هغو افغانانو د تګ مخنیوي شوی چې خپل ژوند د برتانیا لپاره په خطر کې اچولی و. د میل آنلاین په مطلب کې د دې افغانانو شمیر 2000 خودل شوی او ویل شوی چې برتانیا ته د دوی د نه رسیدو علت د استوګنځایونو کمای بلل شوی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت 13 ونې تایید کړه چې د نویو روانو کډوالو لپاره د هوټلونو 15000 خونې تشې ساتلی، چې د ورسپانې د اټکل لمخه د مالیه ورکونکو لپاره په ونې کې 15 میلیونه پاوند تمامېږي. میل آنلاین وړاندې لیکي چې افغانان په بهر کې په هوټلونو کې ویزو ته سترګې په لاره دي. له دې ډلې رفی هوتک ویلي چې د کورنیو چارو وزارت څنګه د 15000 تشو خونو پیسې ورکوي په داسې حال کې چې هغو خلکو ته چې خپل ژوند د برتانیا لپاره په خطر کې اچولی و، ویل کیږي چې دا هوټلونه د دوی لپاره مناسب نه دي. خبرونه د هوتک له قوله زیاتوي چې واقعا ډیره ګرانه ده باور وکړو چې په برتانیا کې د سیاسي پناه مستحق خلک څو میاشتې انتظار کوي، خو هوټلونه هغو کسانو ته په پام کې نیول کیږي چې د برتانیا لپاره هیڅ نه دي کړي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي د هیواد د زیانګالو افغانانو خوندیتوب او له هغو کسانو سره مرستې ته ژمن دی چې له افغانستانه وځي. ویاند زیاته کړي چې تر اوسه شاوخوا 23500 افغانان په خوندي ډول برتانیا ته لیږدول شوي دي. د کالیفورنیا ایالت د سټانفورد پوهنتون خبرونې د سولې محفوظ په نوم د یوې افغان نجلۍ د ژوند په اړه لیکل شوی کتاب ته کتنه کړې. د یاغې خیالونو په نوم کتاب چې د سټانفورد پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې یوې هندۍ زده کوونکې ملاینا کپور او سولې په ګډه لیکلی، د هغې ماشومې خاطرې بیانوي چې د طالبانو له فرمانونو د سرغړونې او د ځان د تدریس په مرسته یې خپله ازادي ګټلې ده. سټانفورد لیکي ملاینا کله چې لومړی ځل یې د کووید 19 د وبا پر مهال سولې سره په آنلاین ډول وپیژندل، نه پوهېده چې درې کاله وروسته به په امریکایي رسنیو کې له افغانستانه د سولې د دردونکې مهاجرت د کتاب په اړه معلومات ورکوي. ملاینا ته وروسته د پزړه پوری کیسه روښانه شوه او پوه شوه چې سولې په یو لس کلنۍ کې هغه مهال خوندځای پریښود چې د طالبانو په جامه کې یو ډله کسانو د هغې پلار وګواښه او ورته ویل که هغه ښوونځي ته دوام ورکړي نو پر مخ به یې تیزاب وشیندي او یا ښایي تر دې هم ناوړه چلند ورسره وکړي. سټانفورد په دې مطلب کې د امریکایي لوستونکي لپاره د سولې د کیسې د کلتوري توپیرونو یادونه هم کوي او لیکي د ملاینا لپاره دا توپیرونه په تیره ځینې خاص مفاهیم لکه د کورنۍ لخوا د نجونو د واده پریکړه یوه لویه ستونزه وه. په مطلب کې راغلی دی چې ملاینا له سولې سره په دې برخه کې ډیر کار وکړ څو پوی کړی چې څنګه د خپلې بې وسۍ احساس خلکو ته تشریح کړي. ملاینا د سولې او د هغې د خور له قوله لیکي چې دوی داسې احساس درلود لکه په مارکیټ کې چې خودل شوی محصولات وي، خلک راځي او ورته ګوري چې آیا د دوی د زامنو لپاره مناسب دي کنه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
ها هر کال په کندهار کې د بیا لا بیلو لاملونو لامل د انارو حاصلات مخ کې تر دې چې حاصلات د ورسیږي د ګلانو درشیدو لامل ځای کیږي چې د انارو حاصل هم ورسره لمنځي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي بزګران باید په دې اړه د دې ریاست څخه مسلکي مشورې واخلي. د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو ترلاسه کیږي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغونه د انارو په سرو ګلونو پوښلي، خو د انارګل له دې ګلونو چې د بزګرانو د درس کال هیلې ورسره تړلې، یوه برخه یې حاصل ته له رسېدو وړاندې د بېلابېلو لاملونو له خاطره رچېږي. نعمت الله په ارغنداب ولسوالۍ کې پر 15 جریبه ځمکه 600 درختیا انار لري. نوموړي وایي انار په پیل کې خورا زیات ګلونه کوي چې د وخت په تیرېدو سره په طبیعي ډول په زیات اندازه رژیږي او کم شمیرې پاتې کیږي. هغه وایي وروسته انار دوهم ځل هم ګل کوي چې دا ګلې د میوې د نیولو لپاره دي. د ده په خبره دا ګل هم په زیات اندازه رژیږي چې په نتیجه کې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي.
ډېر داس خلک شته چې ورسره ولاد نه دي، موږ د حکومتو اول مشکلاتونه دغه دي چې دغه غواړي د اوبه مناسبې نه دوته برابر کړي او خورې نه دوته برابر کړي، چېل دغه رقم مصارف ګرځي. ډېر خلک دي بعد په اوبه وبین کم کوډ هم باید نه څه خالي دي، خالي اړول دي پاړول خو نو دونه انار نه کوي. نو یو ځینې د باد نامې ګرځي، د اوبه نامې ګرځي، د کوډ نامې ګرځي، دا یو نامې نه دی چې وسرځومه زیات وخت د پوجې نامې دي، پوجې سم پر وخت باندې ونه سي نو دا خلک سره نادته دي.
په عین وخت کې د زراعتي چارو شنونکي سمیع الله پښتون وایي د انارګل د رژېدو تر ټولو لوی علتونه په کندهار کې تیز باد او ونو ته په مکمل ډول غذایی مواد نه ورکول دي. نو موري وایي د انارګل رژېدل تر ډیره یو نباتي مرض نه دی، بلکې په خبره چې ډیر وخت باغونه ته پر وخت وبه او کود یا انبار نه ورکول هم د دې لامل کیږي چې د انارګل ورژېږي او حاصل یې کم سي.
مطلب د انارو رژیدنه مرض نه دی، ډیر په لږ وخت کې دا مرض پیدا کیږي. نور یوازې نه علت ادا دی چې د غذایی موادو کمبود له وجې کیږي او د پولینیشن د کمبود له وجې څخه. نو ان پی کی دا ډیر ضروری دی چې باید وری کی د پخاور کی او د بوران ډیر ضروری دی چې پر بیا پښې سپری ورکی. نو بیا به ان شاء الله دوی شو نتیجه ووینی.
بلخوا د کندهار د زراعت ریاست مسولان وایي هڅې پیل کړي چې په کندهار کې د باغیاری سیستم معیاري کړي ترڅو د میوو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د زراعت ریاست اړوند د زراعتي فارم مسول محمد ارون شریفي وایي بزګرانو ته د مشورې ورکولو متخصص کسان لري او بزګران کولای شي چې د هر ډول زراعتي ستونزې د حل لپاره مراجعه وکړي او مشورې ترلاسه کړي.
موږ د دې لپاره هم پر ریاست کې موږ د حفاظت نباتاتو په نامو باندې مجریات لرو چې حالت مسلکي خلک نه سي حالت سفارشتین د لپاره چې د سفارش ترکي داغه د لپاره حالت موږ مربوطه مسولین مامورین لرو چې حالت هم یو مستقدي او دا چې د پرټیکل کار دی دلته چې راسي عملی وویني نو ان شاء الله دا مشکل څه ودی پاینده کې د منځت للی دا مشکل.
د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو تر لاسه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زبری علیم د لغمان ولایت میر الله خار غزل سرک د انجه بول صلی چې دغه مخام باران څو ده سلاونه راغلی دي د بلنګری وړي دي او نورې واګګانی وړي دي او وندغه یوې بس کړي لګول او نورې دوکانونه هم ټکړي دي تاسو یو کوم جو مرسته کولای شئ دا ولستره یو پرخوندو کوي موږ دا چارواکو ته هغه موږ راځو چې تاسو په خپل واضح اوري. والسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچي په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نبی کاټ او هم کاټ والا داس خلک نیسی او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوج مخنیوي وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفون یې خدیالسته سړی کار مې ډېر خراب نو موږ هیله کوو چې تاسې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ډېر زیاته مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه را سره تعقیبوي. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځوانانو لپاره ځانګړېونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي. خو له هغې مخکې چې هغه خبرونه پیل شي، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته.